خبرونو سرټ کې دراوړي.
د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د دریو کارکوونکو عباد الله حنانزي، سباون کاکړ او محرم دراني په ګډون 9 تنه ووژل شو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې انتحاري حملو کې 9 تنه زخمیان دي. دواړه حملې د کابل په ششترک سیمه کې سوي دي. د حملو مسؤلیت داعش اخیستی. د جمهور رئیس مرستیال ویان دواخان مینپال وایي د دوو حملو په اړه څېړنه کېږي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي په دامان ولسوالۍ کې نن پر بهرنیو ځواکونو په انتحاري حمله کې 11 ملکي وګړي چې زیات پکې ماشومان دي ووژل شو. په افغانستان کې د ناټو د غوت ملاتړ ماموریت له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې حمله کې د دوی 8 عسکر زخمیان دي. د غوت ملاتړ ماموریت خبر پاڼه زیاتوي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو، پولیسو او اردو په جامو کې یو شمېر کسان زخمیان هم دي. په سرپل کې حکومتي چارواکي وایي چې تر 10 زیات انتخاباتي مرکزونه د امنیت د خرابوالي له امله تړل شوي. سرپل د والی ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې هلته 1940 مرکزونه په پام کې نیول شوي وو چې د 10 څخه تر 30 تړل دي او 15 نور د خطر په سیمه کې دي. په جوزجان کې چارواکي وایي چې وسوالو طالبانو نن په خمه بولسوالۍ کې 11 کسان تښتولي دي. د خمه بولسوالۍ امنیه قومندان غلام نبی فرهنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې وسوالو طالبانو دا کسان د دیو قلعه په سیمه کې له موټره کښته کړي او نامعلوم ځای ته یې بیولې دي. د جوزجان په اخچه ولسوالۍ کې 43 کلنې انجلۍ ځان وژلې ده. د جوزجان د ښځو چارو رئیس نجیبې قریشي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اخچه ولسوالۍ د اوسیدونکو فوزیه نومېده، له 12مه ټولګي فارغه وه او کار یې کاوه. په دې اړه څېړنې کېږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ازبکستان کې 3 ورځنی رسمي سفر لري او غواړي چې په دې ډول د ازبکستان سره د خپل هیواد روابط ښه کړي. هغه پرون تاشکند ته ورسېد او نن به د ترکیه او ازبکستان د اقتصادي فورم په غونډه کې تر وینا وروسته د ترکیه د یو شمېر شرکتونو او د نړیوالو ادارو د استازو سره وګوري. اردوغان سبا د ازبکستان پارلمان ته وینا کوي او د بخارا ښار ته ځي. او په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهره چانو مشر نیکول پاشینیان نن رسما د هغه د ائتلاف له لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شو. دا په داسې حال کې ده چې سبا به د ارمنستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای واخیستل شي.
دوستانو، خبرونه مل ازاده راډیو نو اوریدل. افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ له ډیرو خطرناکو هیوادونو څخه یو دی. جګړو او ناامنیو په تیرو نږدې 14 کلونو کې د زیاتو ژورنالیستانو ژوند اخیستی او زیات نور یې ټپیان کړي. کابل پریس کلب د افغان ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړ یوه ټولنه ده چې مشر یې عزیز احمد تسل پرون د حکومت او ژورنالیستانو د ګډې کمیټې له غړیتوب نه استعفا وکړه. تسل وویل د استعفا علت یې په کندهار کې د وژل شوي خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې د قضیې په څېړنه کې د حکومت نه کړې ده. له ښاغلي تسل سره مې په تېره خپرونه کې مرکه درلوده. لومړی مې ترې وپوښتل چې ژورنالیستان تر ډیره د افغانستان د جګړې د کوم اړخونو لخوا په نښه کیږي.
اول خو دغه خونړۍ پېښه واقعا هم د غندلو ده او هغه ژورنالیستان چې موږ له لاسه ورکړي د کورنۍ ته او د ژورنالیزم لوی کورنۍ ټول ژورنالیستان تسلیت. ژورنالیستان له یوه لوري نه هم خوندي نه دي، د ټولو ترهګرو له لوري. هغه که په هر نام باندې په افغانستان کې کار کوي، د افغانستان په جګړه کې داخلي دي، د هغه له لوري وژل کیږي. په لومړي قدم کې هغه که داعش دی که طالب دی، موږ یې نمونه نه ورته یک دو چې دا نومګذاري کو. زموږ ته ترهګر ترهګر دی. هغه چې د بیان ازادۍ ګواښي، چې ژورنالیست ګواښي، هغه ترهګر دی، هغه زموږ دښمن دی. په دویم قدم کې د په دولت کې یو شمېر هغه زورمندان دي یا د پخوانی کمانډانان دي یا هغه افراد دي چې هغه په حکومت کې واک لري او نه غواړي چې رسنۍ خپل مخې ته پرېږدي او رسنۍ باندې فشار راوړي. په درېمه برخه کې خپل د حکومت رسمي پولیس، امنیتي ځواکونه او د رئیس جمهور د مرستیالانو ویان د ګارډس یا د دوی ساتونکي د ټول د ژورنالیستانو سره د خشونت په پیښو کې دخیل دی، یعنی په دوی باندې هم نیوکه ده. خو دا چې په لویه کچه ژورنالیستان ټارګټ کیږي، ژورنالیستان وژل کیږي، په دې کې هم د حکومت ضعف دی. که چیرې حکومت یو صحیح میکانیزم
ما غوښتل تاسو نه همدا وپوښتم، تاسو په وروستیو کې له هغه شریکي کمیټې نه وتلي یئ چې د حکومت سره یې باید په ګډه باندې کار کړی وی، په ځانګړې توګه د ارغند په پیښه کې. حکومت تاسو فکر کوئ چې یو څه کولای شي او نه یې کوي، او که کولای شي څه کولای شي چې دوی نه کوي؟
حکومت دا کولای شي چې اول د جورنالستان شتر تهدید لاندې دي، که هغه جورنالستان چې ټول جورنالستان نشي خوندي سات، هغه نشي پروټیکټ کولای، هغه جورنالست چې تر تهدید لاندې دي د هغې د تحفظ لپاره هیڅ نو پلان نه لري، ناغېړي کوي، هغوی هغه خپل وظیفوي مسؤلیت نه ترسره کوي. د دوی لپاره په کار دا ده، د حکومت لپاره، د حکومتي امنیتي چارواکو لپاره په کار دا ده چې اول کله چې ژورنالیست له تهدید سره مخ کی دا غیر ښه پیدا کی. مخته مثلا د ارغند په پیښه کې مخته قاتل بالفعل ونیول شو، قاتل بالفعل ما ته څه درد دوا کولی شي، هغه حلقه، هغه تراهان، هغه ایدیالوجستان چې هغه د ژورنالیست د ترور، د ژورنالیست د وژلو لپاره پلان جوړوي، هغه ریښه دې پیدا شي. هغه که په کندهار کې، که په کوټه شورا کې، که په مساکلا کې، که په د دنیا د افغانستان په هر کونج کې دغه طرحې د هغو طرحانو ځالې پیدا شي. دویم، حکومت ته په کار دا ده هغه خبرې چې دوی زموږ سره مخامخ جلسو کې کوي، مثلا ژورنالستانو ته امن خونې جوړوو، ژورنالستانو ته د تحفظ طرزالعمل جوړوو، خو په دې باندې عمل نه کوي.
دا راته ووایي چې که حکومت هم د ژورنالستانو خوندیتوب تضمین نه کړي، ترهګرې ډلې هم پرله پسې په ژورنالستانو په داسې بېرحمۍ سره بریدونه وکړي لکه نن چې کړي دي، او زورواکي هم ژورنالستان وګواښي، دغه د افغانستان د رسنیو او د بیان د ازادۍ راتلونکی څه ډول ویني؟ یا فکر نه کوي چې وخت به خلک او د واقعیتونو نه همداسې ناخبره پاتې شي او واقعیت به ورک شي په دې ټولنه کې؟
متاسفانه د بیان ازادي او د مطبوعات ازادي او د ژورنالستانو دغه مسلکیتوب، یا چې دوی په له ښه زړه نه، له ښه نیته دا کار کوي، دا به کاملا تر تیارې او تر لاندې راشي، او خبریال به متاسفانه نور په هغو زړه باندې څنګه دی په شوق او په مینه باندې د رایې د مرکزونو څخه ریپورټ کوي، څنګه چې هغه د دولت له کنفرانسونو څخه د لایف خبرونو لپاره ځي، دا یو ډول یو موانع ایجاد شوله چې خبریالان به له باندې نه ونه وځي.
عزیز احمد تسل د کابل پریس کلب چې د افغان ژورنالستانو د حقونو د ملاتړ یوه ټولنه د مشر و، چې تاسو یې د ژورنالستانو د وضعیت په اړه چې په افغانستان کې ورسره مخ دي تاسو یې څرګندونې په دې اړه واورېدي. اوس هم د افغانستان د امنیتي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل راسره په تماس کې دی، د عموما په امنیتي چارو باندې خپل نظر لري، او وزورته هرکلی وایم. امرخیل صاحب، زموږ خپرونې ته ستړی مشي، متاسفانه نن موږ د خپلو همکارانو په غم او ویر ناست یو. د نننۍ حملې چې د ژورنالستانو کورنۍ ته ډیر درون زیان واړه، او مسؤلیت دی د عیش په نوم وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی. مخکې تسل صاحب وویل چې موږ ته مهم نه دی چې کومه وسلواله ډله ده او څه ډول یوه وسلواله ډله ده، خو حکومت د ژورنالستانو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. دغه د داعش وسلوال پرله پسې د پیچلو حملو او همدارنګه په ښارونو کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي، په داسې حال کې چې چارواکي پرله پسې د دوی موجودیت او حضور کم اهمیت بولي. تاسو راته ووایئ دا څه شی دی، دا کیسه له څه درکه ده؟
خپله ما دا حادثه خو ونه لیده، ولې چې ورغلم خبرنګاران پاس کړي د حادثې راټول شوي وو. کله چې ما ته د دې زلمیانو د کیسه وکړله، د دې بلې کیسه وکړله، تاسې باور وکړئ چې ما له سترګو وکښې لاړې، او هلته مې طاقت هم ونه شوه کولی روان شوم ترې. یعنې زه دې خبرې ته وایم چې څنګه د حکومت ملامتي وخوا بولو، له بلې خوا که دا شته که هره ډله ده، زه دې ته ډېر تعجب کوم چې څنګه دوی یو مسلمان، یو بې غرضه خلک، ژورنالیست یا غیر ژورنالیست، د دوی سره نه جګړه کوي، نه کوم حالت شته، او دی د هغه په وژلو باندې افتخار کوي او بیا وایي چې ما وژلي دي. زه نه پوهېږم دا په کوم آیین کې ده، په کوم دین کې ده، په کوم رواج کې ده، په کوم قانون کې ده.
جنرال صاحب، جنرال سیب مونږه له سهار رئیس هڅه کوي چې له چارواکو نه په دې اړه معلومات واخلو. متاسفانه موږ نه بریالي کیږو یا غوی سره هم څه نشته دی. موږ ژورنالیستان یو، کار مو د خبر راټولول دي، د معلوماتو راټولول دي. خدا دې امنیتي ادارو کار دی چې پیدا کړي دا څوک دي، ځکه چې لکه تاسو چې وویل چې هیڅ یوه ډله یا یو لوری چې لږ تر لږه اصولو ته یوې عقیدې ته ژمن وي په دغسې بېګناه خلکو لاس نه پورته کوي. څه فکر کوئ دا ولې داسې پیښې کیږي؟ څوک دي، څنګه داسې بې ګناه خلک په نخه کیږي او هغه هم د کابل په ډېرو خوندي سیمو کې؟
په ډېر افسوس سره زه باید ووایم دا خوند منطقه چې تاسوني د شرشرک دروازه بلل کیږي، تاسې باور وکړئ دلته دومره پولیس وي، دلته حتی د هغې خود شوي دروازې چې دا موټر یو یو تیریږي دوی کنټرولوي دوی ویني. یعنی زما کله چې ما دا حالت ما ته دا خبره را په یاد چې دلته اصلن دغه څوک چې ولاړ دي دا اصل لکه بوتان غوندې ولاړ دي. دوی نه خپله وظیفه اجرا کوي، نه خپله وظیفه پیژني، او که اجرا کوي هم ته ګوتې چا نه دي ویلي چې څنګه خپله وظیفه اجرا کړه، ځکه څنګه په دې لاره باندې موټرسایکل را تیر شو، څنګه بیا دا سړی دلته راغی ژورنالیست په نامه باندې او دلته دا انتحار وکړ. دا یوه مسله. دویمه مسله دا خو اوله پیښه هم نه ده، دویمه هم نه ده، درېیمه هم نه ده، نورې به هم پیښې. څنګه زمونږ امنیتي قوتونه دغه امنیتي قوتونه چې دوی استخباراتي او کشفي قوتونه دي تر اوسه په دې باندې قادر نه شوي چې دغه ډلې څوک دي او ولې قادر نه شو. نور خو دلته ټول امکانات شته، بس یوې خبرې ته مو ده چې دلته غفلت ده، دلته وظیفه نه اجرا کیږي، دلته هسې د خلکو غولونه ده، نور هیڅ شی نه ده، ولاړ په سړک دي لکه بوتان، نور کوم شی نشته. اما حالات چې وینې دغسې حالات مبین ته راځي په داسې نقطه کې چې زه درته وایم چې دلته انسان لري یو مرغۍ هم پر ونه شي ولی، اما دوی راځي دلته دا حالت مبین ته راولي. نو دوی د دغه د ډېر افسوس ځای دی. زه ته درته چارواکو ته دغه خبره کوم چې تاسو آیا د دغې حادثاتو پوښتنه کوئ یا نه کوئ؟ آیا د خلکو نه پوښتنه کوئ یا نه کوئ؟ یا فقط د مړو شمېر دی راپور ورکوئ او خپله فقط یو تقدیر کوئ او په دې کفایت کوي؟ په دې باندې خوند وګورئ، هېڅ شی نه کېږي تر هغې چې درسته سړی خپله وظیفه اجرا کړي. یعنې په دې نقطه کښې خو باور وکړه چې څوک نشي راتلی.
ډېره زیاته مننه کوو امر خیل صاحب له تاسو نه چې خبرې مو راسره وکړې. کور مو ودان د افغانستان د ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی هم راسره د تلیفون په تماس کې دی. کټوازی صاحب، خبرونې ته ستړی مو شي. متاسفانه لکه مخکې مې چې امر خیل صاحب ته وویل، نن موږ د خپلو خبریالانو خبره او رپورټ جوړوو چې نن د کابل په حمله کې وژل شوی دی. لږ تر لږه د موږ درې تنه خبریالان په دې پیښه کې وژل شوی دی. ما سره پوښتنه دا ده، تاسو د حکومت چارې په ولسي جرګه کې څارئ، ظاهرا خو چې څه شی ښکاري هغه دا دی چې حکومت ادارې هم لري، استخباراتي ادارې هم لري، امنیتي ادارې هم لري، دفاع وزارت هم لري، سلګونه زره سرتیري بامعاشه چې بودیجه لري، تجهیزات لري، وسایل لري. که دا ټول امکانات په کابل او غم په ششترک سیمه کې د خلکو سر او مال خوندي نشي ساتلی، نو ستاسو فکر ستونزه چیرته ده؟
سلام علیکم. اول خو تر هر څه مخکې دغه د نن زړه بګنوونکې پېښې تسلیت د ټولو شهیدانو کورنۍ په ځانګړي ډول د رسنیو او بیا د تاسې دی رادیو کارکونکو ته دوی کورنیو ته وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې په آینده کې داسې بدې پېښې نه شي رامنځته. تر ټولو مهمه خبره دا دان صاحب چې دغه څلور پنځه ورځې په کابل کې دغسې ګنګوشې وي چې داسې یو بده پېښه دلته رامنځته کېږي، او د کابل دغه ځینې سیمې چې هلته ده ته بله ورځ ما داسې یو د کشفي ارګان یو کس راته وویل چې دغه په شارینو یا وزیر اکبر خان او یا په درېیمه کارته کې دغسې پېښه رامنځته کېږي. چې دومره معلومات هم ولري دغه کشفېدنه څرنګه نه شي. بیا په دغسې سیمه کې لکه په شسدرک کې، په شسدرک کې خو څو ځایه تلاشي دي. په شسدرک کې چې دغه زما سوجه دریګه ما پتن را چکیږي ام عام خلک خو خو پتن بيخي ديري جات کیږي اتا څنګه سره کونه بندي عام خلک ډیر تکلیف کړي دا څنګه دا چې دا شراتيږي نما په نظر باندې دغه تیسه د غنن څنګه بده تیسه دا په یو دوره د ګرموي بیا په مطبوعاتو کې وي ولسمشر هم شریکي به وي د غنن لور پورو چارواکو هم شریکي به وي دا به بیرته تیر شي او دغه چې به سره فات شي مهمه خبره دا ده چې دغه کس چې د عدالت راځي او دغه کابل ته انتحاري توکي را نقلوي دی خپله باندې راځي دا د بدبخته زوی میرانشاه یا په کوټه کې خو د کابل نه دی لیدلی کابل کې دغه ځایونه ما ته نه دي معلوم ده ته څنګه معلوم دي له دې معلومېږي چې دلته په موږ کې د مینې داسې کسان داسې کړی شته چې دغه خلک خپل ادب ته رسوي نو حکومت څرنګه تر اوسه ونه توانېده چې یو یم داسې څوک ونهنیو دغه یو لوړ پوړی چارواکی زورواکی جنګسالار چې دغه موږ چې دا په تورو شوټ موټرو چې ګرځو او پولیسو ته موټر نه درو دغه کسان ولې تر اوسه پورې یو نه نیول شوي چې له هغوی څخه پوښتنه وشوه که چېرته دغه موضوعات په دغسې ډول باندې پاتې کېږي نو دوی هغه د یو خو دا ده چې یا موږ ویلی شو چې دغه زموږ امنیتي ځواکونه چې دي دا هېڅ موږ یې مسلکي نه شو ګڼلی او دومره خبره دا ده چې که دوی مسلکي دي له دوی سره ځینې داسې کړی له بده مرغه ځینې کسان له داسې کولو سره ناست لري چې هغه دلته دغه ورانکاري او بد عملونه سرته رسوي.
کټوازه صاحب تاسو له رسنیو سره همیشه ښه اړیکې لرلې دي په بیلابیلو رسنیو کې د ازادي راډیو په شمول باندې همیشه همکاري کوي څرګندېږي له خلکو سره د رسنیو له لارې خپل او تاسو په چارو پورې اړوند معلومات شریکوي نو د رسنیو کار سره تر نورو ډیر بلدی یي دا راته وایي چې نننۍ حمله تر ډیره داسې ښکاري بلکې د چارواکو له خولې نه هم چې په مستقیمه توګه یې رسنۍ هدف وي مسئولیت چې هر چا اخیستی هغه به یو خواته کو د رسنیو باندې له برید نه به څوک څه غواړي په افغانستان کې ولې 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 رسنۍ په نښه شو
ګورم صاحب رسنۍ دا خو یو عادي خبره نه ده رسنۍ مطبوعات هغه څه دي چې په اوسنۍ نړۍ کې د ډیموکراسۍ څلورمه پایه مطبوعات دي او مطبوعات شي دا خلکو ته ښیي چې کوم تور ده کوم سپین ده نو له مطبوعاتو سره خو د هغو خلکو دښمني چې هغه له دې ولس سره دښمني لري له دې ملت سره دښمني لري له حقایقو سره دښمني لري او نه غواړي چې حقایق راپرسېرسي نه غواړي چې تور معلوم شي او سپین معلوم شي دا طبیعي خبره ده چې هغه غواړي چې د رسنیو په خوله باندې لاس ونیسي رسنۍ وویروي رسنۍ تر تاثیر لاندې راولي او زموږ دغه ځوانان چې نن شهیدان چې د رسنیو ګوره رسنۍ ځینې حلقې یا ځینې ادارې دي په جنګونو په منځ کښې لکه رسنۍ لکه سر سریب لا داسې نورې خیرې ماشي د جنګ په منځ کښې هم هغه مسونې دي هغو ته څوک غرض په هغو باندې څوک غرض نه لري مګر له بده مرغه په افغانستان کښې زموږ په هېواد کابل په مرکز په کار په منځ کښې رسنۍ هدف ګرځي نو د رسنیو هدف ګرځول دا داسې یو عادي خبره زه نه ګڼمه په دغه کښې به ډېر زور لاسونه وي دا نه غواړي حقایق راپرسېره شي په ټولنه کښې په افغاني ټولنه کښې او رسنۍ د تل لپاره دوی داسې وویروي چې رسنۍ بیا هغه څه شي رښتیا دي څه شي باید وویل چې هغه رسنۍ نه یایي په دې هکله باندې د ما له حکومت ته څخه له کشفي ارګانو څخه دغه هیله ده چې دغه موضوع داسې نه پرېږدي دا موضوع په دقیق ډول باندې وڅېړي چې آیا د دغې له شا څوک یو خو راغی ځان یې والوزه او ولاړ هغه خو هغه پسې څوک ګرځي چې دا څوک خو به لا به یې په پیسو اخېستی و لا به یې هر څه چې ورکړي وو مهمه خو هغه خلک دي چې د دغو له شا ولاړ دي او د دغو له شا ولاړ خلک له بده مرغه تر اوسه پورې موږ په افغانستان کښې ونه لیدلو وم نه پېژندلو چې دغه د کابل په کار ته چې را وړي او د کابل په کار کښې چې دغه عملونه ور باندې رسوي او نننۍ پېښه چې بیا په ځانګړي ډول چې دا دومه چاودنه چې دوی د دې لپاره چې دلته رسنۍ را ځي نو رسنۍ به غړي به دلته هدف ګرځي معلومداره خبره دا ده چې دا چې وکړی ستاسې نه غواړي چې دلته حقایق معلوم شي او غواړي چې د رسنیو په خوله باندې لاس ور ونیسي.
ډېره زیاته مننه کوو کټوازه صاحب. کور مو ودان ښه ورځ درته غواړو. دوستانو، د افغانستان د ولسي جرګې استازی نادر خان کټوازه و چې نن یې په کابل کې د هغه انتحاري حملو حال په اړه راسره څرګندونې کولې چې متاسفانه د رسنیو استازی او په هغې ډله کې د ازادي راډیو درې تنه خبریالان هم په کې وژل شوي دي. په وژل شوو خبریالانو کې یوه هم محرم دورانی وه. محرم دورانی چې د شریعتو د پونزی د وروستي کال محصله وه، له رسنیو سره او د مخه تر دې د سلام وطندار راډیو سره کار کوو، ځانګړې خپرونې وړاندې کولې او په وروستیو کې د ازادۍ راډیو د نیمې نړۍ د خپرونې د جوړولو دنده ورسپارل شوې وه. نوموړي سهار له پوهنتون نه د ازادۍ راډیو ته په لاره وه چې چاودنه رامنځته شوه او په چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډېر مخکې محرم دورانی د ازادۍ راډیو په یو بحث کې د خپلو کارونو په اړه غږېدلې وه. دا مرکه اورو.
پرانی د شریعتو پونځي تاسو لولای په دې برخه کې تاسو زده کړی ته دوام ورکړی دی. هغه برخه ده چې تر ډیره زیاته اړتیا ورته لیدل کېږي. له دې وړاندې نارینه ونډه په دې برخه کې خورا زیاته وه. تاسو د درسونو او د اوسنیو فعالیتونو دا رابطه څنګه ده سره؟
ډیره ښه ده، ځکه ما کله چې کار په رسنیو کې پیل کړ او د هغه ځای رئیس راڅخه پوښتنه وکړه، وایي ته شرایط وایي او په رسنیو کې کار کوي، دا خو یې ډیر سره نږدېوالی نه لري. هغوی ته ما په ځواب کې وویل چې زه فکر کوم ډیره زیاته نږدېوالی سره لري، ځکه همدا رسنۍ دي چې کولی شي حقایق ټولو اورېدونکو ته ټولو خلکو ته ورسوي. نو زه چې کله هلته هر درس زده کوم راځم بیرته رسنیو کې کار کوم، هغه خپلو هیوادوالو ته خبرونې له لارې وایم، هغوی پوهوم، هغوی ته دا خبرې رسوم. دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنې وکړم او د خلکو سرپاړیکو کې اوسم، غواړم یو ښه مبالغه هم اوسم په راتلونکي کې انشاءالله، چې وشم کولای د اسلام هغه سپېڅلې دین هغه واقعا چې الله تعالی سره رقم غواړي هماغه سي خلکو ته وړاندې کوم. داسې نه چې
تاسو به تبن په دغو تبلیغاتو کې یا په دغو لیکنو کې چې تاسو یې کوئ یا په خبرو اترو کې چې نلته د شریعتو زده کړې کوئ، دا ټول کارونه یو ډول اسلام سره رابطه ورکوي؟ دلته بلا بلو باورونو باندې دا باورونو مڅمو اوس پیاوړی کړی دی چې فرزن ک تعلیم ته تاسو کار کوي، ک کار حق ته د خزو کار کوي، چې خلک در سره ومني لکتر لگا.
وقن د خلکو ملګرتیا، د خلکو مرسته، د خلکو تشویقونه زما سره ډیر زیات دي. هغه کا زما لیکنی دی، هغه چې کله ز خپل لیکنی سایتونو ته لیکم او یو څو ورځې ورسته چې کوم چې هغه څومره شیر شوی، څومره د نورو خلکو سره شریک شوی، څومره خلکو خوښ کړي او څومره الوستون کې زیات یو څومره بیرته په کومنټونو کې زه تشویق کړم. نو د خلکو په هوی په برخه کې هم ډیر زیات غوښتل مې چې کار وکم، کپر سنوي کې مې لایف خبرونه ټول هر ورځ درلوده، نو خلکو به ډیره خوښه ولا، ډیره وي تشویق ولا. مو همیشه به زین اوریدونکو به زما د ولایتو څخه کابل تر اتلل وای مو غوړ چې دلته ستا خبرونه په سم توګه واورو، ځکه په ولایتو کې سم نه اوریدل کیږي. نو وای چې مو غوړ چې په اتلونکو کې محرم دورانی واقعا یو غختلې او پیوړې رهبر او وسیګه. نو ما ویل چې ځین وخت زما یو څه کېګم، ځین وخت ستونزو سره هم مخامخ کېګم او دا ستونزې ما مایوسه کوي. کله کله وایم راځه خپل ژوند جوړ کړه، فقط خپل ژوند په اړه فکر وکړه، نور ارڅوک پویږي خپل ژوند دی. بیا کله چې دوی تشویقونه راپزړ شي، کله چې دوی راته زنګ وهي، کله چې دوی زما پوښتنه ډیر کوي چې ولې دورانی نشته، د سیغور ځکه ولې خبرونه نشته، یا مثلا ولې اېدې کارونه زندنی شوې دي، بیا لکس تشویقی گم، لکس آغا دی پیاورتیا احساس را که پیدا شی چی نا تا باید تا هر چوم را که هر زلی غرزیگی که عطا زلی غرزیگی نه هم زل باید پورتا شی.
محرم دورانه دا طولی هیلی او ارمانونا گور تا یولل او نن پا کابل که دا ننانه انتحاری حمله قربانی شوا. دوستانو، په همدې سره دا ننانه یو خبری مطالبه برخه پای ترسو. اونیس پرگرام ترازو کور کلی پرگرام رانده کی.
کور کله
جوړون کې مریم توخی، سلامونه او نیکی هلیمه و منه هیله دروغ او جور بوسی. درن اوریدونکو، آیا لکورنی سر یوزای میله زایو تزایی؟ کزای لکه مستونزو سر مخ کیگه یا دا داغه ستونزو ده حل پاره باید چوشی؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ کور کلي خپرونه کې به درته ځواب شي. دا خپرونه ما مریم توخی جوړه کړې ده او فرشته مرسال به درته وړاندې کړي.
درنو دوستانو، د مصروفه او لستونزو په ډک ژوند کې کورنۍ تفریح او میلې ته ځانګړې اړتیا لري، لکه څنګه چې د جسم د روغتیا او سلامتیا لپاره خوراک او څښاک ته اړتیا ده، نو دا حتمي خبره ده چې د ذهن د آرامتیا او سلامتیا لپاره تفریح ته وخت بیل شي. په نوره نړۍ کې کورنۍ د میلې لپاره ځانګړی وخت او ځانګړي ځایونه لري، خو دا ډول میله ځایونه په افغانستان کې کم تر سترګو کېږي، نو ځکه ګڼې کورنۍ له میلو څخه بې برخې دي. موږ له دوو تنو څخه پوښتلي چې دوی په خپل ولایت کې میلې ته ځي که څنګه.
مسعود وحیدی هم د لغمان ولایت په لغمان کې مشهور د میلې ځای د مهتلام بابا زیارت دی. بل د میلې ځای اوس په قلعه سراج باغ کې جوړ شوی ده. بیا د جمعې ورځ پنجشنبه درونټې ته هلته د ځوانانو پارک ورته دلته مزاحمتونه ډېر وي. میله ځایونه چې څومره زیاتېږي، تفریحي پارکونه زیاتېږي، دا د روښانه راتلونکي لپاره ډېر ښه ده. ته سړی ځي آرام محیط کې یا فیملی نه ځي.
په غزنی کې خو بدبختانه هلته د غزنی شاوخوا امنیتي حالات سم نه دي، نو عموما خلک چې کله وځي نو د زیارتو میراتو ته ځي. ښار شاوخوا زیارتونه دي او څو غونډیو ته وځي، خو هغه هم دومره شنې نه وي، خصوصا په دغه کې پسرلي کې.
د کابل اوسیدونکي فریده بیا وایي چې دوی کله ناکله میلې ته ځي خو مناسب ځای نشته.
کله ناکله زه فامیل سره بهر وځو، خو متاسفانه یا بدبختانه ووایم چې موږ په هیواد کې یا کابل ښار کې داسې میله ځایونه نشته دي چې هغه کورنۍ، بیا خصوصا هغه کورنۍ چې ځان سره مېرمنې بوزي، پلونې ورسره بوزي، داسې ځایونه متاسفانه کابل ښار کې نشته دي. ډېر کم دي. کوم پغمان خواته ځینې وخت خپل کورنۍ سره تللي، یا دا نوي پارکونه چې جوړ شوي دي، ځاځي پارک ته هم کله ناکله ځو، خو ډېر نه. دلته د میلې د تګ فرهنګ نه دی نهادي نه شوی او خلک ورسره ستونزه لري په بل نظر ورته ګوري.
مسکا سهیل چې د ننګرهار اوسیدونکي ده، ورنه پوښتو چې دوی له کورنۍ سره په میله ځي که څنګه. نوموړي وایي چې د کابل ښار سربیره د هیواد په ګڼو ولایتو کې د کورنۍ لپاره خوندي میله ځایونه نشته، نو ځکه له کورنۍ سره یو ځای نه ځي.
سم ځایونه نشته دي، پارکونه یا د ښځو دپاره د سم ځای نشته ده، نو نه کېږي چې لاړ شو. مزاحمتونه هم دي، امنیتي ستونزې هم دي. یو دفعه لاړو میلې ته همداسې فامیل سره زموږ سړیانو، نو زما خاوند هلته هلکانو پر ځای یو ګان شی ویلې، جنګ شو نامه خاطر نور پرې نښودلو وای، نور یو دوستانو کره ځو، نور یو خانه به مزاحمت د خلکو، بل خانه به وایي چې هله چې انتحاري کېږي، هله چې جنګ شو، هله چې دا خبره ده. ډېر هم زړه په تنګ شي، بیا پټ لاړ شو، پټ راشو، که نن داسې نه کېږي. نور سړیان خو مګه نه بیو.
د کابل ښار بابر بڼ هغه میله ځای دی چې اکثره کورنۍ ورته په میله راځي. زموږ همکاره مریم توخی بابر بڼ ته ورغلې او له ځینو کورنیو سره غږېدلې ده.
دوستانه اوس موږ په د بابر په باغ کې یو راغلی، دلته یوه کورنۍ ده، نو دوی سره به خبرې اترې ولرو چې څومره البته دوی راحته دي، وخت راځي نه راځي، نو ور به شو دې کورنۍ ته.
زما نوم رومل احمد زای دی. دې وخت کې خو هر ماشوم ته او ځوان ته او سپینګیرو ته دا مطرح ده چې باید په ژوند کې په هفته کې یو ورځ دوی تفریح ولري. دغه ځایونه ته شین ځایونه دي، هوا هم موسم ډېر ذهن ته هم ګټه رسوي، ځکه چې دوی بعضې ماشومان دي، ځوانان دي چې په درسونو کې ډېر بوخت وي، یا په پوهنتون کې یا په مکتب کې، هغه کولی شي په هفته کې یو ورځ داسې راشي زانه لذت ویسی دغه مخ ستغه عصبی رشتې چې دغه ټول مکمل غی ته ډیر ګټه رسید. دا ډیر خو خسته زایې،
تا سر وخت راځيونه کې یو ورځ راځي میلو ته څنګه
وخت اوس خو وظیفه کې بوخت یم، خو په هفته کې یو ورځ میزان د ټاکلې د جتا ستفری تر اوس مر ستفری تر راشم، چې کې ډیر خفزال لري، ډیر خو زایې دی.
له سنل ته بیا هم بل کورنۍ ده، دوی هم میلې ته راغلي دي.
ما نوم دنیا خیبر ده، کابل اوسېږم.
څنګه اوس نن میلې ته راغلې؟ چهارشنبه ورځ ده.
نن شوق راغلی.
تاسو په ونه کې څو کارته راځي میلې ته؟
یا وره
ښه دي. نن د بابر باغ ته څنګه مو داز انتخاب؟
فضا یې آرامه ده.
داسې مزاحمتونه خو به نه وي کورنۍ ته، مثلا خویندو ته خصوصا؟ ځینې کورنۍ سره موږ مصاحبه کړې، هغوی ویل چې البته مزاحمتونه وي. تاسو خو به داسې مزاحمتونه خو هم نه لیدلي دلته؟
وروسته خو موږ دا مزاحمتونه نه لیدلي.
څه ویل لرې ګرانو خویندو ته؟
خویندو ته مې دغه وینا داسې آرامه فضا ده، را دي سي لذت دي یوسي.
کورکله د ازادي راډیو تعلیمي خبرونه د کور کلی په خبرونه کې د کورنۍ او حالات څخه ځان خبر کړي. د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو له ازادي رادیو څخه خبريږي.
میله زوینه باید کومې سنتیابي ولري؟ او د کابل ښار په بابر بند کې کومې سنتیابي شته؟ د پښتنې د همدغه میله ځای رئیس احمد شاوردک ځوابوي.
بابر باغ شنه آرام فضا لري چې د افغانستان د خلکو لپاره خصوصا د کابل ښاریانو او درنې کورنیو دپاره ډیر آرام فضا لري او کوم مشکل نه لرو. د مسؤلیتي لحاظه د اذیت او آزار لحاظه څوک باید وګرځي، چکر باید ووهي، لذت باید یو. فامیلي ساحه جدا ده. اولا په باغ بابر کې مهمه خبره دا ده چې فامیلي ساحه موجوده. درنې کورنۍ چې غواړي ډیر مسؤونه اوسي فامیلي ساحې ته